امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غاښنا لري درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د مخام اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غاښنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه درته شروع کوو. په اول سر کې د مهم خبرونو غټه کې اوري.
افغان چارواکي وایي چې د ملي وحدت د حکومت مشران به د وارسا په غونډه کې 15 کلنۍ ستراتیژي وړاندې کړي او د ناتو څخه به هر کال د 50 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه وکړي. په سوریه کې د اوربان په ورستۍ ورځ په نشته کې 50 کسه وژل شوې دي. د ټکساس ایالت د ورستیو حالاتو په خاطر سپینه مانی وایي چې ولسمشر اوباما چې اوس په پولند کې د ناتو په غونډه کې ګډون کوي سبا د یک شنبه په ورځ به خپل سفر یو ورځ لند کړي بیرته به امریکا ته راستون شي.
نن شنبه ده د 1395 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان لسمه چې د 2018 میلادي کال د جولای د میاشتې 9 کېږي. په روانه خبرونه کې د راپورونو په برخه کې به اوري چې د خبر اعلانو د بلاتړ افغان او نړیوالو ادارو د ناتو د سرمسریجی لګډون غوښتي دي چې د افغانستان سره د خپل راتلونکي مرستې په دې هیواد کې د بیان په ازادۍ پورې مربوطې کی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي چې د یک شنبه په شپه په بغداد کې د داعش ته مرګنۍ حمله وروسته د حکومت طرفدارو شیعه ملیشو د سنیانو پر ضد انتقامي حملې پیل کړې دي. او همدارنګه به په راپورونو کې دا هم واورئ چې د امریکا د ډالاس په ښار کې پولیس وایي د پولیسو د 15 افسرانو د وژلو په تړاو درې مشکوک کسان نیولې دي. د راپورونو لږ وروسته واورئ. اول پوره خبرونه حسیب الکوزای وایي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د ناتو د مرستو د جلبولو په هدف په ورسا کې د ناتو په سرمشریز غونډه کې ګډون وکړ. ټاکل شوی چې نن د شنبه په ورځ به د افغانستان پر مسلې باندې د ناتو مشران خبرې وکړي. ناتو به په دې غونډه کې د 2020 کال پرې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د پوځي مرستو د دوام او پراخولو په اړه تصمیم ونیسي. د افغانستان حکومت هم لري چې د ترګری پر ضد مبارزې او د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې د ناتو ملاتړ ترلاسه کړي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال داو خان میناپال د امریکا غږ آشنا رادیو سره په یو مرکې کې ویل چې د ملي وحدت د حکومت مشران به د وارسا په غونډه کې 15 کلنه ستراتیژي وړاندې کړي او د دې سازمان نه به وغواړي چې هر کال 15 میلیارد ډالر د افغانستان سره مرسته وکړي. په غونډه کې پر درو مسایلو باندې خبرې کړي چې د افغانستان د ځواکونو د ملاتړ د دایمي ملاتړ مسله ده، د اسلامي دولت د ډلې د ځپلو مسله ده، او په ختیځ اروپا کې د روسیې د تیریو د مخنیوي مسله ده. د ناتو په سرمشریزه غونډه کې د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا د وټولو موضوع د غونډې په لومړۍ ورځ د ولسمشر اوباما د اجنډا په سر کې، او په داسې حال کې چې د ناتو مشران پر دې اندېښنه څرګندوي چې د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا وټل به چې یو پوځي قدرت دی د ناتو د پاره څه معنا ولري. د سړې جګړې د پای راهیسې دې غونډې ته د تر ټولو مهمې غونډې په سترګه کتل کېږي. ولسمشر اوباما پرون د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې چې اروپایي اتحاد او برېټانیا خپل په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي، په دې کې خپله ګټه ویني چې په دې لړ کې اختلال د امکان تر حده پورې لږ وي. په داسې حال کې چې د برېټانیا د خروج وروسته د اروپایي اتحاد د اتحاد او یووالي په اکلندې شتې مخ په زیاتېدو دی. ولسمشر اوباما د اروپا مشرانو ته ډاډ ورکوي، ویل چې زه مطمئن یم چې برېټانیا او اروپایي اتحاد به په ګډه کار وکړي چې دغه عبوري بهیر منظم تیر سي. ښاغلي اوباما زیاته کړه چې په دې لړ کې باید د هغه څه نه سترګې پټې نه سي چې اروپایي اتحاد په تیرو 3 لسیزو کې ترلاسه کړي، او هغه دا چې هیڅ یو اروپایي هیواد پر بل اروپایي هیواد باندې برید نه دی کړی او وسله نه ده پرایستلې. ښاغلي اوباما وویل چې دغه لاسته راوړنه باید حفظ سي او د پامه ونه غورځول سي. پرون د جمعې په ورځ په سوریه کې د اوربند په ورستۍ ورځ په نشته کې شاوخوا 50 کسه وژل شول. د داخلي خواوو ترمنځ د اختر په خاطر اوربند اعلان شوی و. تشدد د سوریه په دوو برخو کې رامنځته شو، د ادلیب په ولایت کې چې د ترکیه سره سرحد لري او د حلب په ښار کې تشدد وسو. د سوریه د بشری حقوقو د څار سازمان چې په دغه واد کې تشدد ساری وای د ادلی په ولایت کې پاوی بمباری کې در وش کس چې دوه ماشومان پکې شامل وو وجل سول تر اوسه دا معلومه نه ده چې برید د سوریه او که د روسیې هوایي الوتکو کړی دی په سیمه کې د یاغیانو بیلابیلې ډلې فعالیت لري چې پکې د القاعدې د النصرې جبهه هم شامله ده یا څوی سازمان وایي چې د الاب شار د باندې هم د اوان په بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي دي چې پکې څو ماشومان هم شامل دي برید یاغیانو کړی دي چې د حکومت د هغو پرمختګونو مخه ونیسي چې د پنځمې پروژه وکړله او هدف یې دا و چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې د سیمو اساسي نقطې تسخیر کړي د ټکساس یالات د ډالاس شاروال مایک رولینګز دا تایید کړی ده چې پر پولیسو باندې د پنځمې د ورځې برید د میکا جانسن په نامه یو کس یوازې کړی دی ښاغلی رولینګز پرون د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې بریدګر د برید څخه مخکې مرام او اهداف بیان کړي وه او د هماغه مرام او هدف پر اساس عمل کړی دی نوموړي ویل چې بریدګر وژل شوی دی او اوس دغه ښار مسؤونه دی د ټکساس والی ګریګ ابټ ویل چې امنیتي چارواکي اوس باید دا وڅېړي چې د برید کوونکي سره خو به چا مرسته نه وي کړې نوموړي زیاته کړه چې د ډالاس ښار او د ټکساس ایالت اوسیدونکي باید پر اتحاد او یووالي باندې اوس کار وکړي سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما چې اوس په پولنډ کې د ناټو په غونډه کې ګډون کوي سبا د یکشنبې په ورځ به خپل سفر یوه ورځ لنډ کړي او بیرته به امریکا ته راستون شي د عراق مرکز بغداد ته نږدې د شیګانو په یو زیارت باندې په برید کې 15 کسه وژل شوی دي د عراق امنیتي چارواکو ویلي دي چې برید د سید محمد په زیارت باندې شوی دي چارواکو زیاته کړه چې درو ځانمرګو چې وستي او راکټونه ورسره و په زیارت باندې برید وکړي دوی ویلي دي چې برید کوونکو اول د راکټونو وار وکړي او بیا د زیارت دننه په خلکو باندې ډزې وکړي د برید کوونکو نه دوی په زیارت باندې د برید نه وروسته په یو مارکیټ کې په ځان پورې تړلي بومونه وچول امنیتي ځواکونو درېیم برید کوونکي مخکې لیدنه چې خپل بومونه وچوي وواژه نننی برید د بغداد په 15 کیلومتر کې د بلاد په ښار کې شوی دی د پاکستان یو مشهور ټولنیز فعال عبدالستار ادهی پرون د جمعې په ورځ د اوږدې ناروغۍ وروسته د کراچي په ښار کې په روغتون کې مړ شو دغه تاتیا کلن فعال په پاکستان کې تر ټولو غټه خیریه مؤسسه تاسیس کړه چې د ادهی فاونډیشن په نامه یې شهرت پیدا کړي مؤسسه په پیل کې یو روپۍ هم نه درلودله خو د تاسیس وروسته خلکو مرسته ورسره وکړه او دغې مؤسسې زیات شمېر روغتونونه یتیمخانې کلینیکونه او د ښځو دپاره د پناه کورونه جوړ کړل خپل ادهی په دې مشوره و چې ساده ژوند یې کوي او خلکو ورته ویل چې د پاکستان د ازادۍ رئیس هیڅ یو مشر د عوامو دپاره دونه خدمت نه دی کړی لکه ادهی چې د خپل بنیاد له لارې کړی دی هغه تل به په پاکستان کې د دغه هیواد د رحم د فرشتې خطاب ورته کیږي د هغه زوی فیصل ادهی ویل چې پلار یې د پښتورګو او شکر ناروغي درلوده او څو اونۍ مخکې په روغتون کې بستر شوی و او وروستی خبر دا چې د جنوبي سودان مشرانو پر عوام باندې غږ کړی دی چې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته څیرمه او د پایتخت جوبا په نورو سیمو کې د ډزو د پیښو وروسته دې آرامي غوره کړي ولسمشر سلوا کیر او ریک ماچر چې د یاغیانو پخوانی مشر و او اوس د ولسمشر مرستیال دی د یو خبري کانفرنس دپاره یې امادګي نیوله چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته څیرمه ډزې وسوې دواړو مشرانو غوښتل چې د ډزو د یوې بلې پیښې په هکله مطبوعاتو ته وینا وکړي د ډزو باوجود هم دواړو مشرانو خبري کانفرنس ادامه ورکړه او زیاته یې کړه چې موږ د ټولو خلکو څخه غواړو چې د زغم څخه کار واخلي موږ تدابیر نیولی دي او ډېر ژر به سوله تامین سي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
درنو اوریدونکو خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه د واشنگتن اوري په جنوبی افریقا کې ژورنالیستانو او د مطبوعاتو کارکونکو دغه هیواد د دولتي نشراتو په ادارې کې د یو لړ بدلونونو په خلاف مظاهره کړې دي مظاهره کوونکي وایي چې دغه بدلونونه د مطبوعاتو ازادۍ ته خطر دي نور تفصیل د جوهانسبرګ نه د امریکا غاک د خبريالي انیتا پاول په دې راپور کې اوري دا په کیپ ټاون او جوهانسبرګ کې د ژورنالیستانو او په مطبوعاتو کې د کارکونکو د مظاهرو غوونه دي هغه د دولتي نشراتو په ادارې کې د حقوق بدلونونو په خلاف مظاهره کړې دي چې حکومت په دې تازه وخت کې راوست دي په جنوبی افریقا کې یو مشروسته مهم انتخابات کیږي مبارزین وایي د دولتي نشراتو په ادارې کې د بدلون د مسله ډیره مهمه ده ځکه خلک باید چې دغه انتخاباتو په حق لا به پری معلومات او خبرونه واوري په دې بدلونونو کې د خبريالانو نه غوښتل شوی دي چې د تشدد په حق لا به راپورونه نه خبروي د مظاهرو پر وخت کوم چاته مالی زیان رسیږي هم به دوی پیڅنه وایي او د دولتي نشراتو په شبکو چې هر څومره انتقاد کیږي دوی به نه خبروي یوازې په همدې تازه ورځو کې د شپږو ژورنالیستانو دند په دې خاطر وزندول شوې چې دغه امر نه سرغړاونه کړې و. د ادارې د مشر مرسیال د همدې رواني ونې په سر کې خپل دند پرې کړه. هغه د خپل استعفا په لیک کې لیکلی و د جنوبي افریقا د نشراتو په دولتي ادارې کې چې هر څه روان دي غلط دي او زه نور نه غواړم چې د دې ادارې یو برخه وسم. خو دولتي اداره بیا دانه مني چې ګواکې حقوقي خلک په زور سانسور کول ته مجبوروي. د جنوبي افریقا د دولتي نشراتو شبکه د رادیو نور لسټیشنونه او د تلویزیون څلور چینلونه لري. ویلم برج چې د افریقا د مطبوعاتو د څار د ادارې مشر دی وایي چې د نشراتو په دولتي ادارې کې د محدودیتونه ورته د اپارټاید د وخت تور شپې ور یادوي. په خپل د ځان سانسور کول په دې ورځو کې مخ په زیاتېدو دي. د ژورنالستانو په خلاف د تشدد پیښې هم زیاتې شوې دي. ادارې په ښکاره خبریالانو ته ویلي دي چې هغوی باید فکر ونه کړي، بلکې هغه څه وکړي چې دوی ورته وایي. دا مسله ډیره د اندېښنې وړ ده او هغه په داسې وخت کې چې د ښاروالیو انتخابات هم رانږدې دي. په جنوبي افریقا کې د بلې میاشتې په 12 مینټې د ښاروالۍ انتخابات کیږي. د افریقا د ملي کانګرس واکمن ګوند د دولتي نشراتو ادارې د خپلې ګټې لپاره ښه وسیله ګڼي. په دې ادارې په خوا هم د انتقاد کېده چې د واکمن ګوند پلوي کوي. د جنوبي افریقا د مخابراتو وزیر پروسه کال اعلان وکړ چې د نشراتو دولتي اداره باید دا واک ولري چې خپل مشران په خپل وټه کې او یا یې دندې وزنډوي. د ټولو نه مهم جنجال د دې ادارې د نشراتو په رئیس هالودي موتسوینګ و. په هغه باندې خاطر سخت انتقادونه کېږي چې د ټولو ژورنالیستانو نه یې غوښتي و چې باید یونیفورم واغوندي او باید د کار کولو جوازونه ولري. خو کله چې د جنوبي افریقا د فساد ضد د ادارې رئیس د خبر افشا کړله چې په خپله موتسوینګ د 12 ټولګي د فراغت سند نه لري او دروغ ویل دي، په هغه انتقادونه او فشارونه څو چنده زیات شول. مظاهرچیانو د هغه د استعفا غوښتنه کوله.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
درنوندونکو وخت په واشنگتن کې د مخام 8 بجې او 20 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه ته غواګستې ده. هم د خبرونه دوی مطلب د خبرلانو د ملاتړ ملي او نړیوالو ادارو د ناتو د مشرانو په غونډه کې د ګډونوالو نغښتي دي چې د افغانستان سره د خپلې راتلونکو مرستې په دې هیواد کې د بیان په ازادي پورې مربوط کی. نور تفصیل د خبريال اکرام شینواری په دې راپورټ کې اوري.
د نه پونم په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې او چارواکي سیدی کولا ته ویډیو وایي چې د ناتو سرملشي دي ګډونوالو څخه د دې غوښتنه ده چې هغه د خپل مرستې د بیان د ازادي معلومات د خلکو لاسرسي د آزادو خصوصي رسنیو څخه ملاتړ او هم د ټاکنی سیستم اصلاح د ټاکنو ترسره کول او اداري فساد د مبارزې په برخه کې د افغانو په ژمنو پورې مربوط کړي.
از حکومت افغانستان چې دم خواسته شوه کاملان خوشونت علي خبرنګاران افغانستان را
خغلی ته ویډیو ویل د افغان حکومت څخه په کاوخت لشي تر څو د خبري اعلان پر وړاندې د زورزيتي عملیو ته سزا ورکړي. دوهم، افغان حکومت مکلف دی چې له آزاد او خصوصي رسنیو څخه مالی او منوي ملاتړ وکړي او پرې نږدې دي چې د رسنیو د مالی امنیتي او پني سوند له امله خبرونه کټه کړي. ته ویډیو چې د افغانستان د رسنیو اساسي لنړیوال ټولنې غواړي چې افغان حکومت په دې برخه کې سرګند تعهد واخلي. خو د بی پولي خبري اعلان ټولنې بیا په ورسا کې د ناتو د سرمشيزي لګډونوالو غوښتي چې ترغی چې طالبان نړیوال بشري حقوقو منلو ته غاړه نوي یخي ورسره دي له هر ډول خبرو ډډه وشي. همداشان د بی پولي خبري اعلان ټولنې یا آر اس اف په ورسا کې د جمعې او شنبې په ورځو د ناتو د غړو هیوادو د مشرانو غونډې د جوړېدو وړاندې دغه سرمشيزي لګډونوالو او افغان حکومت هم غوښتي چې په خپل ټول توان دي د افغان رسنیو او خبري اعلان څخه ملاتړ او ساتنه وکړي. د بی پولي خبري اعلان ټولنې په ویلامه شل پاریس خبره شوی په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دښمنانو ده سوې دونه شوی او د ورسا سرمشي لګړوالو په کلکه غوښتل شوی چې په سرګند د افغانستان رسنیو او خبريالانو ملاتړ وکړي. د بی پولي خبريالانو ټولنې عمومي مشي کرسټپ دلوار ویلي په داسې حال کې چې نړیوال ټولنه د افغانستان څخه د ملاتړ په حق له لارو چارو په لټولو غور کوي. موږ د ناتو د غړو هیوادو څخه غواړو چې د خبر رسولو ازادۍ ته په لومړي توګه کې زیور موږ باور لرو او د ورستیو 15 کلونو تجربه هم زموږ د باور تاییدوي چې رسنیو د ازادۍ او د خپلواکۍ د تضمین او د خبريالانو ساتنې پرته نشي کېدای چې سوله، امنیت او اساسي ازادي تضمین شي. خبري او نړۍ نړیوال مرسی باید د بیان د ازادي او د وژل شو او زورول شو خبريالانو عاملون ته سزا د ورکولو تعهد پوری مشروط شي. اریسی پوي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغان خبريالانو او نړیوال ټولنې په مرسته په افغانستان کې رسنۍ ډیر پرمختګ کړی. دا مهال په افغانستان کې 3 تلویزیونونه، 1 شپېته رادیوګانې، 1 نوي چاپي رسنۍ او 12 خبري اجلسونه په لټ کې. خو دا ټول نوي چې خبريالانو د 2001 کال راهیسي د بیان ازادۍ د لپاره خورا زیاتې قربانۍ ورکړې دي. ترنه په دغه هیواد کې 15 خبريالان د خپل کار په ترڅ کې وژل شوي چې شپږ لس بهرنیان دي. هر څه دغه بیان لمخې 19 افغان خبريالان په ولایتونو کې وژل شوي چې د بي پولي خبريالانو د ټولنې د بیان لمخې په ټولو وژنو کې عاملون ته سزا ورکولو پر خکې مسؤلیت تر سترګو کیږي. د بي پولي خبريالانو ټولنه وایي چې د ټولو نیوز د خبريالانو وژل د طالبانو د دیموکراسي او سولې ضد سیاست په ډاګه کوي. طالبانو تیر کال د میزان په شلمه په یوه رسمي اعلامیه کې اعلان وکړ چې ټولو او یک خصوصي تلویزیون په خپلو پوځي اهدافو کې شامل کړی دي. الیسی ویلي ناتو چې 2000 کال پورې د یو قانونمند دولت او سخت دریځي سره د مبارزې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو تمویل ژمنه کړې چې د ورسا په غونډه کې دغه ژمنې په سرنګوالي باندې خبرې کیږي. خو په تیرو 3 کلونو کې طالبانو سره د خبرو په برخه کې د دغه ټولنې متضاد دریځ د مدني ټولنې د بشري حقوقو د ملاتړ او خبريالانو د کمزوري کېدو سبب شوی دی. د بي پولي خبريالانو ټولنې طالبان سره د ناتو د غړو هیوادو او افغان حکومت خبرې د دغه ډلې لخوا نړیوالو تعهداتو او نړیوالو بشري حقوقو په ځانګړي ډول د جنیو کنوانسیون ته د ژمنتیا پرته د منلو وړ نه دي ګڼلې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.5.
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو عالی کمشنر رات زید الحسین وایي چې د یک شنبه په شپه په بغداد کې د داعش د مرګنیو حملو نه وروسته د حکومت طرفدارو شیعه ملیشو د سنیانو پر ضد انتخابي حملې پیل کړې دي او که مخه ونیول شي داعش به ورنه د نورو کسانو د راجذبولو لپاره د پروپاګند په توګه ګټه پورته کړي. د ژنیو نه د امریکا غا خبریال لیزا شلاین راپور راغلی دی چې تفصیل زموږ همکار سید سلیمان شاه درته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر راد زید حسین د عراق د حکومت طرفدار شیعه ملیشه په دې تورن کړی چې د انتقامي حملو په لړ کې بل کوم ثبوت او دلیل نه هغه ملکی کسان را نیسي، څنګه کوي په ځینو مواردو کې ورنه سرونه پرې کړي او یې په خپل امر چارمري کړي چې د داعش تر کنټرول لاندې خرونو د سقوط نه وروسته بې کوره شیو او د سرپناه په لټه کې وو. زید په بغداد کې د داعش په مرګانو چاودنو کې د بیګنا ملکی خلکو د وژلو او زخمی کېدو غندنه وکړه، خو په عین وخت کې د عراق پر حکومتي چارواکو هم غږ وکړ چې د خپل هغو بې کنټرولو ملیشو مخه ونیسي چې په فلوجا او ځینو نورو ښارونو کې د جنگ لامل بې کوره شوي ملکی کسان برنه حق رانیسي، شکایي او بیا یې د مرګ تر حده پورې شکنجه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر د عراق د حکومت نه غوښتل چې په سمدستي توګه د هغو 600 سنی سړو او هلکانو په تاو درک ولګي فلوجې د ښار د سقوط نه وروسته شیعه ملیشو په لاره کې ونیول او له خپلو کورنیو نه په زور جلا کړل تر اوسه پورې ورک دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ یو ان روپرت لوډوز امریکا غږ ته وویل کله چې دا خلک له فلوجینه راوتل او د بې ځایه شوو خلکو لپاره د حکومتي کمپونو په لورې حرکت کاو، د خطایب په نوم د لبنان د حزب الله د شیعهګانو د ډلې ملیشو ځوانان احوالکان د ښځو او ماشومانو نه جلا کړل او فوراً د هغوی په وهلو او ټکولو پیل وکړ.
Men were crammed into small rooms or halls, sometimes more than 60 to a room. They were denied water and food.
دا سړی او الکان د توقيف خانو په ډېر کوښنه او کوټو کې اچول شو. باندې سپېڅل کسان په یو ډېر کوښنه کوټه کې اچول کېدل او چې ځای به سره کم شو نو باقي پاتې کسان به د توقيف خانو هغه برخو ته انتقال کړل چې نه به کې تازه هوا چا تنفس کولای شو او نه به کې د خړو او د سکولو د اوبو څخه درک لګیدا. عین شاهدانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استاذ د ویلي کله چې به یو کس د اوبو غږ وکړ او یا به یې د نفس تنګۍ شکایت وکړ ملیشیا به راغلی په زور به دغه کسان راکش کړل اوبه وهل او یا به یې مری وله په مزي وتړله. کم تر کمه له 4 قیدانو نه سرونه هم غوڅ کړي دي. روبرت کولډوز ویل چې د انتقام جوړی دا ډول اعمال له داعش سره مرسته کوي. د انتقام هغه شخصولو انجام تل بدی.
After the loss of Ramadi and Fallujah, with Mosul likely to be the next big battleground,
د رمادي او فروجا د خورونو سقوط نورسته شاید چې اوس د موصل خار چې داعش په کنټرول کې دی د یو بل غټ جنگ میدان وګرځي. له موږ سره دا ویره موجود ده چې داعش به نورې چاودنې هم وکړي چې عراق له داخل نه وچی او انفجار وکړي. وروسته به دا معلومیږي چې دغه ډول ډلې وژنو او قتلونو ګټه چاته رسیږي او تاوان یې څوک ګالي. زید حسین دا خبره مني چې د عراق حکومت کمزورې دی او د جنگ لپاره وسلوالو کسان ته ډېر سخت ضرورت لري، خو په جدي ډول باید د ملکیانو په ضد د خپلو طرفدارو ملیشو د ظلمونو او تیری مخه ونیسي. کومې ملیشې چې په بېګنا ملکي کسانو باندې ظلم او تیری کوي باید ونیول شي او زر تر زره د عدالت منګولو ته ورسپارل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15.
د لوګر پولیس کې متشبسین وایي که دولت یا مرستندوی ادارې له پنګونې پوره ملاتړ وکړي کورنۍ با کیفیته تولیدات ډیریږي او د خلکو په اقتصاد کې هم مؤثر رول لوبوي. تفصیل د ابراهیم رحیمی په دې راپور کې اوري.
نیک محمد لوګر مرکز اړوند خواجه آباد کلی اوسیدونکی دی. دای هر سهار وخت چې لشیدو ډکه بشکه یا ستل ورسروي د پل عالم د کلنګار د لبنیاتو د پروسس کارخانه ته ځان رسوي. نیک محمد هر ورځ اتلس یا شل لیتر شیدې پلوري چې دی ولې تر قیمت 25 افغانۍ دی. هغه وایي چې په ډیر کم زحمت هم کورنۍ اقتصادي مشکلات حل کړي او هم یې ځان مصرف ساتلی.
و ما در حدود 5 تا مال دارم که دوتش
موخ په کور کې دوه لوی او درې وړې غواګانې لرو. اقتصادي وضعیت مخ دی. په اونۍ کې شاوخوا 2000 افغانۍ جوړو. کله شیدې زیاتې کله کمې راوړو او په کور کې هم ترې استفاده کوو.
زیات مېرم او ګې کم مېرم چې خپله مو استفاده مکنم.
د کارخانه ته په منځنۍ کچه هر ورځ شاوخوا 300 کسان شیدې راوړي او د تلل لپاره خپل نوبته انتظار کاږي. د کولنګار د سیمې اوسیدونکو وایي چې له دې سره یې مالدارۍ ته توجه زیاته شوې.
د دې سیمې د خلکو کورنۍ اقتصادي مشکلات هم ورسره حل شوي دي. تولید یې هم پاک او ستره دی. هر ځای ته چې یوسو خلک یې ډېر خوښوي.
د لبنیاتو د پروسس دا کارخانه کوچ پنیر مسې چکاو د ته ورته نور تولیدوي. د مسؤلینو په وینا تولیدات یې په لوګر کابل پکتیا خوست او د هیواد ځینو نورو ولایتونو مارکیټونو ته عرضه کیږي. د پکتیا یو اوسیدونکی د کابل گردیز پر لین ټیکسي موټر چلوي. دی وایي معمولا هر ځل چې له لوګر تیریږي حتما د کولنګار د لبنیاتو کارخانې ته یو ځل سر ور ښکاره کوي.
زه خو په دې لین کابل ته چلیږم، زازه کابل لین چلوم. هفته کې دوه پیرې درې پیرې راځم. بس د مشتریان ډېر لري. بس مونږ نه غواړي زه وړم زازه ته. کیفیت لوړ دی، تازه دي. چې تازه نه وای مو خپله نه وړله. مو خپله مالدار خلک زازه کې وطن دا غوای مو هر څه لرو بورزده.
نامنی د برېښنا نشتون د کورنۍ تولیداتو پر ځای بهرنۍ تولیداتو ترجیح ورکول او ځینې نور ستونزې په افغانستان کې د پنګاچونې په مخ کې د عمده خنډونو په توګه یادیږي. خو په لوګر کې د لبنیاتو د پروسس د یادې شوې کارخانې مسؤول انجینر مهیر الله وایي چې د دولت له لورې د متشبسینو نه تشویقول هم په هیواد کې د پنګاونې برخه پیکا او بېخونده کړي.
له موږ سره دولت یا کوم ډونر مرسته نه ده کړې، خو د خلکو په همکارۍ مو دوام ورکړی او پلان لرو چې پراختیا ورکړو. که د لبنیاتو د ماشینرۍ مرسته راسره وشي خپل تولیدات زیاتولی شو او خلک به هم مالدارۍ ته تشویق شي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی محیب الله صالح وایي چې د اقتصادي بې ثباتۍ د له منځه وړلو او د نرخونو د ټیټېدو لپاره اړینه بلل کیږي چې د افغاني تولیداتو پر ودې او پراختیا ګام په ګام تکیه وشي.
که چیرې د موږ خپل هیوادوال له خپل مرکزونه له خپل تولیدات نه ګټه واخلي هم به دا د مملکت په سطح باندې یو دستاوردي او هم به دوی په دې خپل کارو کې به نور هم تشویق شي او نور به هم ګړندي ګامونه اوچت کړي.
د سړونکو په وینا په هره برخه کې پنګا چونه چې د پرمختګ لامل کیږي د خلکو د اقتصادي وضعیت پر خکېدو سربېره د امنیت لپاره د بي ثباتۍ مخه هم نیسي.
16500
ابراهيم رحيمي، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همدروانه خبرونه ورسته مطلب د امریکا د ډالاس په خارکی پولیس وایي چې د پولیسو د 15 افسرانو د وژلو په تړاوي درې مشکوک کسان ولیدي او څلورمه وژل شوې ده. دا پیښه د ټکساس پیلات کې د سولېزو مظاهرو پر وخت شوې ده. نور تفصيل د امریکا غاک د خبريال جف کاستر په دې راپور کې اوري. په ډالاس کې چارواکي وایي د پولیسو او وسلوالو تربینس پر دزو کې و پولیس افسران او دوه عام خلک ټپي شوي هم دي. چارواکو تر اوسه په دې حق لا هیڅ هم نه دی ویلي چې نیول شوي مشکوک کسان څوک دي، خو د ډالاس د ښار د پولیسو مشر ډیوډ براون پرون د جمعې پر ورځ خبر اعلان ته د یو تن مشکوک په حق لا چې د وژل کېدو نه مخکې د پولیسو سره خبرې کولې داسې وویل. مشکوک ویلي و چې د سپین پوستانو سره ستونزه لري، هغه غوښتل چې سپین پوستي امریکایان ووژني، په ځانګړي ډول سپین پوستي پولیس. براون وایي مشکوک کس د پولیسو سره خبرو کې دا هم ویلي و چې د هیڅ کومې ډلې سره تړاو نه لري او دا چې د پولیسو لخوا د تور پوستانو په وژل کېدو هم په غوسه شوی و. پولیسو غوښتل چې د دې مشکوک کس سره مذاکرات وکړي، خو کله چې مذاکرات نتیجه ورنه کړه د هغه په خوا کې د ریبوټ په واسطه چاودیدونکي مواد وچول او یې واژه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د ګډون د پاره د پولند پایتخت وارسا ته تللی، د ډالاس په ښار کې د تشدد د پیښې وغندلې. د پولیسو د معلوماتو پر اساس د مشکوکو کسانو شمیر زیات دی. مونږ ښایي د هغوی په حق له او دا چې دا کار یې د کوم هدف لپاره کړی دی ډیر معلومات ترلاسه کړو، خو یوه خبره ښکاره ده او هغه دا چې دا شن بریدونه او د امنیتي ځواکونو په خلاف تشدد په هیڅ ډول توجیه کېدلی نشي. د جمعې ورځې پورې د ډالاس د ښار ځینې سیمې لا هم د پولیسو لخوا کلابند وي او په سیمه کې تحقیقات روان و. ښاروال مایک رالنګز د هغو خلکو نه چې په ښار کې کار کوي غوښتي و چې د جمعې په ورځ د پیښې ځای ته نه ورنږدې کیږي. د ډالاس په ښار کې د پولیسو او وسلوالو کسانو ترمنځ د تشدد د پیښې په داسې حال کې وشولې چې شاوخوا زرو کسانو په سوله ایزو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. مظاهرچیانو د هغو دوه تورپوستو امریکایانو د وژلو په خلاف مظاهرې کولې چې د مینسوټا او لوزیانا په ایالت کې پولیسو وژلې وه. خلکو وروسته له هغې د امریکا په څو ښارونو کې مظاهرې وکړلې چې د دغو کسانو د وژل کېدو ویډیوګانې په انټرنیټ کې خپرې شولې. په همدې حال کې د امریکا د عدلیې وزارت ویلي دی چې د وژل شوو کسانو قضیې څیړي.
پامکړې د دې ساعت مهم خبرونه ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله د ناټو د مرستو د جلبولو په هدف په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه غونډه کې ګډون کړی. ټاکل شوی چې نن د شنبې په ورځ به د افغانستان پر مسلې باندې د ناټو مشران خبرې وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال امریکا ډخته ویل چې د ملي وحدت د حکومت مشران به د وارسا په غونډه کې 15 کلن ستراتیژي وړاندې کړي او د دې سازمان څخه به وغواړي چې هر کال 15 میلیارد ډالر د افغانستان سره مرسته وکړي. د ناټو په سرمشریزه غونډه کې د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا د وتلو موضوع د دې غونډې په لومړۍ ورځ د ولسمشر اوباما د اجنډا په سر کې و. په داسې حال کې چې د ناټو مشرانو پر دې اندېښنه څرګندوله چې د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا وتل به چې یو پوځي قدرت دی د ناټو دپاره څه معنا ولري. د سړې جګړې د پای رئیس دې غونډې ته د تر ټولو مهمې غونډې په سترګه کتل کېږي. ولسمشر اوباما پرون د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې چې اروپایي اتحاد او برېټانیا خپل په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي په دې کې خپله ګټه ویني چې په دې لړ کې اختلال د امکان تر حده پورې لږ وي. پرون د جمعې په ورځ په سوریه کې د اوربند په وروستۍ ورځ په نښتو کې شاوخوا 50 کس وژل شول. د داخلو خواوو ترمنځ د اختر په خاطر اوربند اعلان شوی و. تشدد د سوریه په دوو برخو کې رامنځته سو، د عدلی په ولایت کې چې د سوریه سره سرحد لري او د حلب په ښار کې. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان چې په دغه هیواد کې تشدد څاري وایي چې د عدلی په ولایت کې په هوایي بمباریو کې 30 کسه چې دوه ماشومان وژل شوي دي. یا سوی سازمان ویلی دی چې د الاب شهر د باندې هم د اوان په بریدونو کې لږ تر لږه 25 کسه وژل شوي دي. د ټکساس ایالت د ډالاس شار ښاروال مایک رالنګز دا تایید کړی ده چې پر پولیسو باندې د پنجشنبې د ورځې برید د میکا جانسن په نامه باندې یو کس کړی دی. هغه پر ټولو باندې غږ وکړي چې اتحاد او یووالي ته د ولاړ سي. سپینه مڼې ویلي دي چې ولسمشر اوباما چې اوس په پولنډ کې د ناټو په غونډه کې ګډون کوي سبا د یکشنبې په ورځ به خپل سفر یو ورځ رالنډ کړي او بیرته به امریکا ته راستون شي.
او درنډونکو په دې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه مطلب هم پاتې ورسل مننه چې تر دې دمه مو زموږ مرګه وکړه نیم ساعت وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې حاضرې وګ راپورونه کې به اوري چې په نورستان ولایت خلک د پولیو پر ضد عامه پوهاوی د کمپاینونو چټکتیا غواړي افغانستان د سولې عالي شورا وایي د نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ د سولې په بهیر کې د لاسمون لپاره 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د محلي بزګرانو او د شپنو ترمنځ د خونړیو نښتو له امله په زرهاو خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي راپورونه زموږ په دویمه خپرونه کې اوري اوس د خپلو اډوګانو سره څنګه اوسې لنډې شبکې درې خپرونه شروع کیږي